افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر اوسه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. ولسمشر غنی له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه سلا مشورې پیل کړې. د اورزګان چارواکي دا کوي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړې دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو خبریال د وژنې عامدانو ته سزا ورکړي. جمهوری ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. هر پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په مونشرن یا مونیخ ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته له رستنېدو سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پروتو ګواښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې وکړې. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قبله وایي چې افغانستان د یوې نوې پروسې پر لوري مخ ته ځي څو دایمي سولې ته د رسېدو امکانات برابر شي. ولسمشر غنی والیانو ته ویلي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو وړتیاوې پیاوړې شوي او په تعرضي حالت کې دي. ښاغلی غنی زیاتوي چې د سولې د هڅو مشري افغان حکومت کوي او د سولې مرکزي هیات به له طالبانو سره په خبرو کې د ټولو افغانانو اساسي حقونه په پام کې وساتي. ارګ په یو جلا خبر پاڼه کې د قلو اردوګانو له قومندانانو سره هم پر حملې موضوع د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات ورکړي دي. د اورزګان امنیتي چارواکي دا کوي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړې دي. د دغه ولایت سرپرست امنیه قمندان سردار محمد حیا نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ته دغه وسلې په فرا ولایت کې ورکول سوي دي.
که دوی ته ایران توغندی ورکړی ده ضد هوایی توغندی چې مثلا زموږ د اردو هوایی ځواکونه چې دي د دوی تیاری په نشک نو منابع د کشفي مکتوبونه مکرر مونږته راځي چې ګاونډي مملکتونه دي دوی ته سپورت کوي او کوم مرسته کوي.
تر دې مخکې هم د ایران لخوا وسلوالو طالبانو ته د ډول ډول وسلو او تجهیزاتو د ورکولو ادعا وسوي دي، خو هغه څه چې ایران په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د ایران لخوا د الوتکو ضد توغندیو د ترلاسه کولو راپور بیا اساسه بللی دی. په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته په افغانستان او سیمه کې د ایران د نیابتي جګړې په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي. قاسم سلیماني د جنوري پر درېیمه د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د کا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ایران ویلي چې د سلیمانی د وژنې غچ به اخلي. په کندوز ښار کې پر یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله یو ماشوم وژل سوی او نه تنه نور ټپیان سوي دي. د ولی وایان عصمت الله مرادي نن سټېشن به ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه پرون سوي. شغلی مرادی زیاته کړه چې په ټاپیانو کې څلور ښځې یو نارینه او څلور ماشومان شامل دي. که څم د ولی وایاند وایي چې دغه هوان د وسلوالو طالبانو لخوا توغول سوی و، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار او اورزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د ملي اردو د 215 متل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د میوند په جاري خشک سیمه کې له دښمن سره د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په نښته کې د ملا هارون د ګروپ دوه وسلوال وژل شوي او یو جنایتکار ټپي شوی دی. د دښمن شپږ کړۍ وسایط ضد ماینونه هم کشف او شن کړی شوي دي.
د اتل قلو اردو ویان دغه راز وایي چې پرون له افغان ځواکونو سره په نښته کې د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ په زرتاله سیمه کې هم یو وسلوال وژل سوی او دوه ټپیان دي. ښاغلی علوي وایي چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ژورنالستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. د عزیز میمون مړی چې غاړه یې په موضوع تړل سوې وه، تېرې یکشنبه د سند ایالت په مهرپور سیمه کې وموندل سو. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ژورنالیست اول خفک سوی بیا یې مړی یوه کانال ته اچول سوی و. په نیویارک کې ډېره د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې په کار ده د دغه قتل په باب په چټکۍ عدالت تامین سي. د اعلامیې په حواله د پاکستان چارواکي په وار وار د خبرلانو په وړاندې د عدالت په تامین کې پاتې راغلي. وجل سیبی ژورنالیست کاویش ټلویزیونی شبکې او کاویش ورسپنې ته کار کوي چې په سندي ژبه خبرونه کوي. د بی سرحد خبرلانو د ادارې په حواله میمون روان میلادي کال لومړی ژورنالیست دی چې په پاکستان کې وجل کیږي. پا پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې نن د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. ویل سوي د دې بمي چاودنې هدف د پولیسو یو موټر و. دغه پولیس د دې لپاره ګمارل سوی و چې په سیمه کې د ګوزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین امن وساتي. چاودنه د خیبر پښتونخوا په کلوچي شارګوټي کې سوي چې ډیورنډ کرښه ته څیرمه پروت دی. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبان زیات وخت د ګوزان ضد واکسین پر کارکوونکو دا ډول حملې کوي. د ادعا لري چې دغه واکسین د کوچنیانو د شنډولو لپاره د غرب یوه توطیه ده. د پولیسو یو افسر واحد خان رسنوي ته ویلي چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په حمله کوونکو پسې تلاشي کوي. د هغه په خبره د چاودنې په وخت کې د واکسین د کمپاین کوم کارکوونکی له پولیسو سره مل نه و. او اوکراین تر یوې اونۍ ځنډ وروسته نن په پام کې لري چې چین ته یوه الوتکه ویلي چې خپل نه 30 وګړي او 15 بهرنیان را انتقال کړي. په کیف کې د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون ویل چې دغه مسافر به د هوبی ولایت له مرکز ووهان ښار څخه ولېږدول سي. ووهان د کرونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز دی. چینایي چارواکي وایي چې په دې وایرس 1,386 نور کسان اخته سوي او 99 کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. له دې سره د چین په قلمرو کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 1,900 او په دې وایرس ته اخته کسانو تایید سوي پیښې 2,500 ته ورسېدي. لیاشکو ویلي یوازې هغه وګړي انتقالي دي چې د کرونا وایرس نښې پکې ونه لیدل سي. د زیاته کړه چې دغه کسان به اوکراین ته تر ستنېدو وروسته د 14 ورځو لپاره قرنطین وي. د اوکراین د روغتیا وزیر ویلي ضرورت نشته چې خلک ورخطا سي، یوازې به روغ کسان اوکراین ته راوستل کیږي. په چین کې د اوکراین سفارت مخکې له تېرې سېشنبې د مسافرو د انتقال اعلان کړی و، خو په تېرو اوو ورځو کې دا پروسه 2 ورې وځنډېده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قلم اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې د سېشنبې ورځ مو په خیر پیل کړی وي، زه فیروزه عزیزی هم تاسو ته د ځوان فکر پروګرام در اوروم، البته درته وړاندې کوم یې. همدارنګه را سره په تخنیکی چارو کې موږ درون همکار عبیدی صاحب عبیدالله عبیدی هم را سره دی. په تخنیکی چارو کې به ما سره ملتیا کا، او تاسو دا پروګرام کولای شئ سړدی په ازادي راډیو په ځوندۍ بڼه اوري کولای شئ. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ورسی سروخ کرا کئی اوالتا دا پروگرام کلک کئی وائی ورائی قدر منوری دنکو پا دی پروگرام کی پا دی بانی باز کهو چی کدوالای دا افغان زوانانو پا زون بانده چر دول تاثیر کرده یا اغیزی چر دی پا پروگرام کی دا سر درانه میلمانو همستا، او تاسو هم کولای سئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. یاري کېونی سئ کوم نظر نو پوښتنې لري یا غل موږ سره مطرح کړئ. په پروګرام کې لومړی سئ زه باید تاسو وایم، البته په دې پروګرام کې زیات میلمانه راسره دي، هم له بیلابیل ولایتونو او هم دلته کابل کې سټوډیو ته کوم درنو میلمنو ته حضور راوړی، هغوی به زه تاسو ته در معرفي کوم. په پروګرام کې راسره درون میلمه سید عبدالباسط انصاری د کډوال چار وزارت مطبوعاتو یا درسنیو برخه سلاکار، تاسو ته راغلاست وایم. همدارنګه میلمنه قدرمنه میلمنه فریده جان، فریده حفیظ چې دوی هم له هیواد بهر ځوان کړی ده، تازه به افغانستان ته راغلی وي. په خپل ځوان په اړه به دوی تاسو معلومات درکړي. همدارنګه په همدې برخه کې راسره کارشناس یا په مسایلو پوه او همدارنګه چې شننې هم کړي دي، سر اخلاص دی اوازې وایم، شیردل پاتون. او بل قدرمن میلمه را سره محبوب الرحمن روبین چې په زیاتو هیوادونو ګرځېدلی او بیرته افغانستان ته راغلی، یعنی د کډوالۍ ښه زیات ژوند یې تیر کړی دی. تاسو ټول ته خیر لاس وایم.
مننه.
سړی صاحب، تاسو څخه پوښتنه وکړو، دا مهال افغانستان نه څومره بهر کډوال لرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، هر سلام ښه تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او د رادیو ازادي گران اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله ولاند کوم.
کورلان
تاسو ته به طرز وکم چې په ټول هیوادونو کې، یعنی نږدې او یا هیواد ته زمونږ فکر وکړو، 15 میلیون زمونږ کډوال ژوند کوي او ځینې مهاجر ده او ځینې پناه غوښتین کې زمونږ افغانان او یا هیوادونو کې ژوند کوي.
او انصاری صاحب، درته وایي چې څومره بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي؟
د 2002 کال نه تر اوسه، یعنی شاوخوا 10 میلیون زمونږ افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. او اکثریت زمونږ مهاجر په دوه گاونډي هیوادونو کې ژوند کوي، یو په پاکستان کې 2.4 میلیون په پاکستان کې او 2.5 میلیون په ایران کې.
ډیرښه تاسو ته راګرځو. نورې پوښتنې به هم ولرو. تا بند سلیمونږ میلمانه کوم مسایل چې مطرح کوي دغه په اړه به له تاسو څخه پوښتنه ولرو. دا څومره په مهال کې په افغانستان کې د نن د کډوالو لپاره څه اسانتیاوې برابرې شوي هغوی چې بیرته افغانستان ته راګرځي؟ خو اوس به راسو له فریده جانې نه به واورو. دا راته ووایي چې تاسو له هېواده څومره وخت یا څومره موده له هېواده بهر ژوند کړی ده، څومره وخت کېږي افغانستان ته راستنې شوي یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو د رادیو ټولو مینهوالو ته هیله ده چې جوړ به وي. زما پیدایش په پاکستان کې شوی دی. هم هلته په یو کیمپ کې چې د کچکړی په نوم باندې و، د ملل متحد د خوانه سپورټ کېده، په خپل پاکستان پېښور ښار کې موقعیت درلوده. دلته زما پیدایش شوی. زما د ټولې کورنۍ هلته تقریبا 10 کاله مهاجرت تیر شوی دی. زما په خپل بیا 15 کاله مهاجرت تیر شوی دی چې دا ډیر خو بد ورته نور خطر څخه ډک ژوند وو. یقینا مهاجرت یا د هیواد څخه لري پاتې کېدل د هغه ژوند دی چې شاید ډیر شمیر افغانان سره لاس ګریبان خو ما اوایل چې کوم وز موږ د ماشومتوب دوره یا شاید د دلیل چې موږ ماشومان وو یا شاید د دلیل چې موږ په ډیر څه نه پوهیدلو. خو ورسته چې کله موږ د خوندې دوره تر یو حد پورې پای ته رسولي و یا تر هغه څخه ورسته نور خبرې مو رامنځته کړي وو، ورستنه ژوند د کډوالو یا د پاکستان ورستنه ژوند ډیر ترخو خاطر څخه ډک وو. ځکه زمون ډیر هیوادوال دې ته خوښ نه و چې هیواد ته بیرته راستنه شي، شاید د هیواد شته وزیر دې ته اړ نه و چې دغوی بیرته راسي. خو د پاکستان حکومت د خوانه په خپل د پیښور ښار د زینو حکومتي چارواکو څخه هغه دغه ته مجبور شول چې بیرته افغانستان ته راسي. او افغانستان کې هم دغوی شاید ډیر شمیر زما پښتون باندې د دې ته اړ نه وي چې مثلا د افغاني ژوند سره عادت وکړي یا د افغاني ژوند په سره ځان عادت کړي، یا پاکستاني ژوند د افغاني ژوند سره ډیر زیات متفاوت و. دلته حکومتي زمینی دغوی ته نه دي برابر شوی. شاید ډیر کرای کورونو کې یا د مکاتب څخه له وظیفو څخه لري پاتې شوی اوسي.
مننه فریده جانې. نوري پښتنې به هم درنول لرم. خدا راته وایي چې تاسو څنګه په افغانستان ته په خپل ځړه په خپل خواخه راستنه سوې کنه؟
زما دلته دوه مشکلات و. یو مشکل خدا و چې زما د پلار وظیفه چې کوم و هغه په افغانستان کې و او موږ هلته په پاکستان کې ولو. دا یو دلیل و. بل دلیل دا و چې مثلا هلته شته وضعیت په اخرو کې وروسته له 2015 یا 2016 کال وروسته دغه ته د اوسېدو ځای نه و. یعنی هغه د عوامو کومه مینه چې و د پاکستانیانو د خوانه هغه هم تغییر شو، وضعیت بدل شو، نو دې ته اړ شو چې راشو. یعنی تر یو حد پورې اړ شو.
یعنی سیاسي وضعیت کله بدل شو نو دا د عام خلکو او د کډوالو په ژوند باندې هم تاثیر درلوده.
کله چې زموږ پر مایس کې افغانستان کې دلته جنگ زور اخیستی و، نو دغه یغه مهرباني په مهاجرینو باندې ډیر زیات و. خو کله چې دلته افغانستان ورسره تر بلې وضعیت په خګېدو باندې و، د امید کړی صاحب دوره و هر څه په جوړېدو باندې و، نو هلته هم بیا مغه خو چې کله د ولسمشر غنی دوره شوه، دغه دوره په پاکستان کې د مهاجرینو لپاره شاید تر ټولو تاریخه دوره وي. ځکه ډیری مهاجرین دته وګواښل شول، بندیان شول، چا چې د مهاجر کارت یا پاسپورت نه درلودل هغوی تانو ته بیول. نو دغه هغه ژوند چې مهاجرین به دته شوي وسي چې هیواد ته راسي. ډیری شمېر موږ اوس هم په تورخم باندې کړي ګورو چې هغوی را روان دي راځي، او ورته نور خلک به هم را روان وي، قصد اراده به لري چې راشي.
حتی تاسو اوس افغانستان ته راغلي یاستئ، خوشاله یاستئ کنه؟
زه شخصا خپل نه یم خوشاله، ځکه یو انسان چې په اسیا آرام فضا کې اوسي، خو د هیواد شته وضعیت هم بېخي دردونکی دی چې نشي کولای چې دغه وضعیت باندې موږ عادت وکړو. او بل دا چې افغانستان سره عادت کول، دغه وضعیت سره عادت کول طبیعي ده چې وخت غواړي.
مننه فریده جانې. روبین صاحب، تاسو مهرباني وکړئ راته ووایئ، مخکې مو لږ څه کیسه راته وکړله، خو اورېدونکي یې واوري چې تاسو څومره هیوادونو ته تللي یاستئ، هلته وضعیت څنګه و، څنګه بېرته افغانستان ته راستانه شوئ. لنډه کیسه راته وکوئ.
به نام خداوند بی اندازه بخشاینده و نهایت بارم. من در سال 2010 دیگه آزم گروپا شدم، دیگه خواستم کم طرف ها پنندگی بکنم. اما قسمه که یک بار دم دنمارک یکی از ماجرین بیخی هم تیچی سیده بود که طرف خود دنمارکی هم ایگه بیخی بیرون برامده بود مصاحبه ایزی که پرسان کرده بودن که چطور شما آمدین ایجا پناهنده شدین. گفتن کل فامیل مردم روان بود، ما آمدیم. دیگه ممکن که ما مت درست فکر ما کار نمیکرد، من نادان بودیم یا چیز بودیم، مگر چیز ما در یک جای آرام بودیم و اما تمام امکانات ما مساعد بود. دیگه آینده خوبم در پیش بود. بازم نظر من تبلیغات امکان داره که کارای دشمن ممکن بیرونی‌ها باشه، کارکردگی باشن، جوانا را ممکن فکرشون تغییر تو مال خودم فعلا می‌بینم. ما هم تو قسم شدگی است که تمام جوانا ما فقط افکارش نمیست که چی رقم گرهان برابر شه و یا فراز وطن چون فکر میکنن کارهای ما چیز دموج است. و ما هم طرفتم پلنده شدم در کشور دنمارک. موقعی ما پلنده شدم و در کمپا معرفی شدم که فضاها را دیدم، ما خود چون کدام جبر رو بود کنم گفت سلمه نشده که ما اونجا پلنده میشدم فلاحازا این تاثیرات بعد از دیرگی دیدم که فهمیدم که اینجا جایی هسته حتی اینجا ما قسم یک بررسی میکنن اونا را و هر کسی که هست اونجا باشم پلنده شد یا را وقت ما سلمه میخونم میبینه که چی رقم افکار داره و چی نوع امنیت داره و چی رقم تا ایندی داره این تشخیص میتن بدن اگر تحت برنامه خودشان بود این انکشاف میتنشه اگر نبود برشان کم خلل بود این به اشکال مختلف اتا میتن نابودش میکنن. بعد بختانه که ما هم دمون موقعی قرار گرفتم که به یا چندان چیز دستاورد خود صحیح نبودم سرم یک برنامه شد که مرا در اتاق معرفی شدن که در اونجا یک کسی بود که ای تقریبا ممکن کسایی که صدای من رو بشنوند ممکن داستانا خبر باشه که پناهنده نروژ بود. ممکن ما بعدنا ما فهمیدیم که نروژ اینو قصدن جزایی کرده بود. یه آدم یک کمک آدم با استاد بود این بدون دست تعلیم تو گپا رو فقط زود تو درک میکرد میگرفت. این ممکن من نفهم که کم سنی بالا بود چی رقم قصه شده بود. این یک مرض خارشک دچار شده بود که یک بلاک خالی بستر به ایمان داده بودن و فغان دیر کل کمپ اینو مشناختن. بعدن ایرا قسم کرده بودن که اون نفر در اتاق آورده بودن و اینجا قبل از این ما برسم دو جوان دیگر رو دادن که یک دانیزی به سپورتی بسیار یک آدم چیز بود که در جوهای رسیده بود ما بعد من توجیه شدم و یکی دیگه ایشم کوبچه از پنشیر بود و یکی دیگه از قندار بود که این آدم یک استعداد خاص در زبان داشت این کلمه هر کشوار که ماجر شده بود فل فل زبان رو یاد گرفته
تا سو پخبل لسنوز و سرم اخصوی
و اینجاست که من نمی فهمیدم من درست من درک آمدتم در موقع تو نکردم که چرا من ایجا که ما چی مری تو چیز گرفتنی ها و ما منجا خلاصه ما وقت موقعی شد که امی مریضه ما تداوی شکردم ما قبلا در طبابت شفخانه ما کار کردیم ما تداوی زیر کردم با مخلاص که ما داشتم ما مفغان که ما دیدم و شوق می دیدم که چی رقم اقالت داشت ما خود مخوانه داشتیم از تکلیف از او ما خواستم دوست خود بلان کنم و او چیزم بود ساری بود مرس ساری بود میری خودم ما تداوی کردم شد بعدا دنمارکی ها مرا احساس کردن که ما تقریبا میتونم که به یا مزر خدمت باشم درست و ای کم کم رو به ما که ایلا کردن اینی کار از یا مرا نپذیریم ما فهمیدیم که دشمگیز یا بیخی خودشان خاص دارن اینمی روی یک با ما پیدا شد و ما بعدا دیگه یا را تکمیل دیده رفته میشه و خواستم که کشور دنمارک ما قبلا در اینجا حقوق بشر اشکال مختلف و کشورها داد میزدن و فکر میکردم که برای چیم تقصا هسته مگم برعکس گوجا تو منافعی ها رو مردم میدیدن و ما مردم فقط یک دامای هسته که چیزها رو ضرورت دارن و یا دزای هستن که مال خودش دام میمانین در کجا میرسه به جایشان که تمام بیخ با ما چیز شد و یا سو استفاده میکنن هر کدام از یا تا گوشت استخوان خون و پوست از این ماجر کار از با واک و واک کدام شما بمیکنن و امرای زور کس نمیفهم و بس با تام نمیشه
من انا روبین سیب نوری پکتنی بم در نوال لرم داتی آل ببانین چه نور تیر سوی دیگی لکم داتی وز دلت افغانستان که زون سنگه دایی پدی عرب هم براسر اکیسا و کیوی تاس در ازو پاتون سپ در تو وای د تاسو له نظر څه دیتا انسانان ارکوی چې خپل هیواد نه لاړ سي بهر یا کډوال سي یا کوم چیرې پناهنده سي څه ستونزې دي لامل ګرځي
بسم الله الرحمن الرحیم اول سلامونه تاسو ته استاسي تخنیکی همکاران ته او د میز ګډونوال ته
خیر اوسئ
درځو کوم ډالې کوم لکه څنګه تاسو ټول افغانستان د کار خبره ده چې کله چې جګړه رافیل په افغانستان کې یو لوی بدمرغي وو چې افغانان یې کډوالۍ ته هر کړل دغه ټولو ته امن صحیح ودونو ته هم نړیوالو ته ټوله څرګند وو چې په افغانستان باندې یو سازماندهي او جګړه طرح سوی وو چې په دغه د نجیب حکومت کې کله چې شورویانو تجاوز وکړ افغانستان ته د ترکیب وخت کې افغانان یې کډواله کړل مجبور وو ولې هغه کور هغه مځکه سیمه دوی ته سور ور وګرځېدل نه د دوی سر په امن کې وو نه دوی ناموس په امن کې وو نه دوی مځکه په امن کې وو نه دوی جایداد په امن کې وو دوی مجبور کړه چې بهر ته مخه کې خو تاثیرات جګړې وو یو هغه تاثیرات چې کله ولاړه د کډوالۍ په نوم باندې یو هغه تاثیرات یو ته د افغانان خپل په شوق علاقه باندې کېدل بهر ته نه باید موږ ټول دا خبر په جګړې باندې بار کو سیدی یو ته د جګړې زفلولی وو مجبور وو چې امسای ودونه ته لکه چې انصاری سے یادونه وکړه زموږ ډېر کډوال په دوه ودونه کې دي ایران او پاکستان چې دلته ډېر ستونزر لاس وګریوان دي نن په وسنی شرایط کې چې په کډوال باندې کوم ستونزې راځي یا راغلي دي یا په افغانستان کې یا په بهر کې دا هر هغه ستونزه یا هر هغه غم چې پورته کیږي دا سیاسي رنگ ورکول کیږي تاسو ولیدل چې په کله جلته کډوال راځي یا سلویش کال کې پورن تاسو ولیدل چې پاکستان کې نړیوال کانفرنس د نړیوال ټولنې لخوا جوړ شوی وو او دا سلویش کال نه جګړه او افغانانو لمانځل په بهر کې یعنی دا ډېر دردیدونکی خبر دی ولې موږ سلویش کال ونه توانېدلو چې راس خپل وطن ته راستانستو او دې وطن لپاره کار وکړو هغه یلي ورزو مو چې درودلې یا هغه فکرونه استعدادونه چې نن په کډوالو کې دي زه فکر نه کوم په دې واد کې دومره کسان دي خو بدبختانه د دغه استعدادو سره باید افغان حکومت دوی ته یو زمینه د کار ته برابره کړي دوی راولي وطن ته او دوی هم باید علاقه وشوي خپل وطن ته هیڅکله د بل وطن زموږ امکا زموږ وطن نسي راته جوړولای که فرض که دلته څو یودونه چې په افغانستان کې شتون لري عملا محلي کومکونه ورکوي دا به ته یو محدود وخت لپاره وي خو زه هم احساسي کار دا ده چې هغه کډوال چې په بهر کې اوسېږي زه پوهېږم په کډوال باندې ډېر تاوتریخوالی راغلی دی که دا په یونان کې دی که په ترکیه کې دی اوس پهل یونان کې وګوري څنګه د کډوال باندې ظلم روان دی که په ترکیه کې دی هم دا ظلم قیاس په اندونزیا کې دی هم داسې دی که په جرمني کې دی که فرانسې کې دی حتی د داسې کډوال دې ته مجبور شوی دی چې خودکشي وکړي همدغه ناخوالې چې دغه چې دوی باندې ظلمونه شوي دي په کامفو کې دوی اوسېږي دوی مجبور شوي دي خپل ژوند په خطر کې واچوي زه وایم چې دغه په ځوان فکر باندې په افغانستان په ولس باندې ټول منفي تاثیرات لري نو بینه حل لار بدای چې موږ دلته په افغانستان کې دوی ته یو زمینه د کارو ته برابر وکړو خو بدبختانه په افغانستان په حکومت کې یو د کډوال چې په جهاد په زمانه کې دوی لاره مهاجر شول ځکه دلته درول جایداد درول ته هغه وخت هغه جادي توپک سالاران یا غاصبین یا زورواکي چې وسم په حکومت کې ولکې کېشتون لري دوی ځکه غصب کړلې دوی ځکه جایداد ورنکړل چې دوه ځله درې ځله مرجه وته وکړل د حکومتو په ادارو په اداره وګرځیدل دوی مجبور اصل چې دغه ناخوالو نرانسي وطن ته زوام حکومت د دوی لپاره یو خاص یو تدابیر ویني چې تدابیر داده چې هغه څوک چې مځکه ته ځان وو جایداد ته ځان وو کور په خطر کې وو برته دوی راستنیږي خپل وطن ته راځي دوی هغه جایداد دوی په لاس ورکول شي دا به افغانستان لپاره کله چې دا زمينه وته برابر شي دا به د مخکې چې د انصاري سي بدون او اویا یو ودونه کې چې مش کډوال وسیږي دا به تبي خبر ته راځي په افغانستان ته ول دوی ته سہولت امکانات ورته برابر شي که ورته برابر نشي همدغه کډوال پروسه جریان لري نور هم خلګې کډوالۍ ته مخ کړی دي سم کډوالۍ ته مخ کول خپل د وطن نه ناراضي کېدل د حل لار نه بولم
مننه پتون صاحب خیر اوسې موږ به اوس قلمونه ورډونکو لکه څنګه چې ما مخ کې په خپل لمړی خبر کې وویل لبلا بل ولایتونه هم موږ سره په ټلیفون لاري یو شمیر هیوادوال او قدرمن میلمانه را سره وی لاغوی نه به هم لاند لاند نظرونه واورو چې هغه د کډوالۍ ژوند څنګه تیر کړی دی او اوس را سره د ټلیفون په کرخ باندې ودان سحاق دی سحاق صاحب سلامونه وخت په خیر کور ودان سحاق صاحب د تاسو سلام تعالی کویو په لومړی سر کې د پاره چې مونږه تاسو غاکسام واورو نو تاسو مهرباني وکوي د ځای ملک بدل کړئ چې موږ او ټول نور اوریدونکو چې تاسو غاګوري په سمه توګه واوري سحاق صاحب راته کیسه وکوي البته لاندا د دې پارت منګه نور میلمانه هم لرو غوی سره به هم د ټلیفون لاري خبرې کوو لومړي سر کې راته وایي چې تاسو باندې د کډوالۍ ژوند د تاسو په ژوند باندې څه غیز درلوده
اول خو بیا هم له ټول مننه چې مونږ ته موافقه کړې ډېر زیاته مننه تاسو نه تاسو او خو دا چې مونږ پیدا شوی پیدایښت مو عمل ته
مہربانی
ما یو څیر ټول کړی دي چې اول خزان می شروع کړی چې مثبت تاثیرات کوم تاثیرات مثبت تاثیرات تر مهي پر چاپیریال پورې ماړه لري کنه دا چې ځي مهیتونه خراب وي یا تر څو ما یې حل نه پر انسان رهان ټول سره مخالف هغه تا باندې منفي تاثیرات چې په خاطر راځي تاسو آئندہ خرابوي بل دا چې مثبت تاثیرات دا ولته موږ د څه تاثیرات کوم درلودو هغه دا چې موږ یو ښه ساحه کې وو ښه چاپېریال مو او هلته موږ د زده کړو سره مخ شو او آئندہ مو انشاءالله الحمدلله بیا ډېر ښه مخې جوړ شو او منفي تاثیرات لکه دا او نور ځبان د څه وویل چې منفي تاثیرات بعضې له فرهنګي نشتوالی چې فرهنګ تاثیر کوي او خپل فرهنګ نه بعضې حتی خپل ژبې ورته هېروي او بعضې ښځې مثال له تعلیمه چې لرې پاتې کېږي ډېر غلط اوسي له افراطي ډلو سره مخ لکه اوس وخت کې ډېر خلک ډېر هماغه نه کوم وطن کې چې اوسېږي هغه ته حتی ډېر وفاداره تمه دغه بیا منفي تاثیرات دي
مننه صاحب اکسب کور ودان تاسو په خپل اوس افغانستان ته راستانسته ویاستې لدی ژوند خوښي استې کنه
او الحمدلله ډېر خوښي ځکه اوس موږ وطن نو زموږ هیواد ته ډېر خلک کې نه ده چې موږ یې کړه کترې وکړو یا هغه ترې وکړو لکه په پاچې او مهاجرت وخت والته به غلط څوک کېدل نو په انسان بعضې وخت ډېر ځوانان دي اوس هم غلط څوک کېږي چې افغانستان کې داسې خراب حالت او وضعیت خراب ده هغه ده نو په دغه خاطر باندې بادشان ډېر هغه لري که نه مثبت او موږ الحمدلله خوشحاله ځکه چې دلته موږ خپل پوهنتون نه فارغ شو کابل پوهنتون نه فارغ شو دا خپل یو خوشحالۍ ژوند ده چې تاسو د لسانس زمینه مشاهده کوي هغه هم په ډېرو کم مصرف باندې او ډېر ښه عالي درجه باندې درسونه زده کړي په دغه خاطر باندې موږ ډېر خوشحال یو الحمدلله
مننه صاحب صاحب دا چې موږ ته مو وخت راکړ په پروګرام کې مو برخه واخیسته وخت ولري قدرمن اوریدونکو له نور میلمنو سره هم د ټلیفون له لارې خبرې کوو اوس به تاسو ته وایم لکه څنګه چې ما مخکې ویل تاسو هم کولای سئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ خپل کوم نظرونه چې لرئ پوښتنې لرئ له موږ او د موږ له قدرمنو میلمنو یې مطرح کړئ البته کولای سئ خپل ځوند البته د کډوالۍ ځوند خاطرې هم له موږ سره شریکې کړئ د تاسو نظرونه به هم لوستل کېږي هغه نظرونه پیغامونه کمنټونه چې تاسو د ازادي راډیو پر صفحه باندې مون په دې اړه پوسټ کړول وړاندې نه او الته مو د تاسو د نظریات غوښتنه کړې و هغه به هم لدونی مبجون ورستل وستل کیږي البته د یو شمیر هیوادوالو کمنټونه بل وستل کیږي د تاسو ټولو په استازي تو باندې او زه به تاسو ته د ټلیفون اړیکې وایم البته د ټلیفون یا د اړیکو شمیرې وایم تاسو کولای شئ په دې شمیرو باندې اړیکې ونیسئ له موږ نه هغه کوم نظرونه لرئ پوښتنې لرئ مطرح کړئ له موږ سره او د تاسو غږ هم واخلو په پروګرام کې 0995 45 همدارنګه 0900 2025 تاسو کولای شئ په دې شمیرو باندې اړیکې ونیسئ انصاری صاحب بیا هم تاسو سره ګرځو دا اوس په افغانستان کې د افغان کډوال د لپاره هغه چې بیا تازه راستنې شوی دي دلته نظم کلري لکه څنګه چې مخکې پاسون صاحب ورته اشاره وکړه نه هم د ځوان نوري اسانتیا ورته برابرې دي د کډوالو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړی دي
تشکر طوری که اشاره کردین ما از آغاز سال 2002 تا الحال حدودا 10 میلیون برگشت کننده داریم و اکثریت این هموطنان عزیز ما در تعداد بیشتر از ولایت افغانستان اینا کمک های مختلفی را دریافت کردن البته و در این شکی هم نیست که مشکلات در نوز هم وجود داره و ظرفیت و به این ترتیب امکاناتی که وزارت امور مهاجرین داره و تمامی این هموطنان عزیز ما که بتانیم تمام مشکلات از اینا را مرفوع کرده باشیم این امکانات وجود نداره و در این حال بیشتر فوکس و توجه ما در هر سال در قسمت بیجا شده های داخلی ما هست که دوست عزیز ما هم اشاره کردن در این مورد که به اثر جنگ ها متاسفانه هنوز هم جنگ جریان داره و ادامه جنگ باعث بدبختی بیشتر در جامعه افغانستان میشه و دلیل اساسی بیجا شده های داخلی ما هم در جریان سال 2019 امین و امنی های بیشتر بوده که ما مثلا در ولایت کندوز، ولایت بغلان، بدخشان، فرا و این ترتیب ولایت مختلف ما به اثر ناامنی ها هموطنان عزیز خود بیجا ساختیم و یعنی به اثر جنگ بیان یا حکومت افغانستان و مخالفین یا هم در میان مخالفین زمانی که جنگ صورت میگیره متضرر در قدم اول اهالی خود و منطقه میشه که زندگی دارن. یعنی ما مجموعا 2 میلیون بیجا شده داخلی داریم در سطح افغانستان و از آغاز حکومت وحدت ملی تا الحال اگر ما محاسبه بکنیم که وزارت امور مهاجرین چون در یک از برنامه هایی که ما هم اشتراک کرده بودم در یک از رسانه ها انتقاد بر این شد که وزارت امور مهاجرین دست آورده که در چند سال گذشته داشته باشه چی هست. میخوایم به او دستاوردها اشاره داشته باشیم که در قدم اول ما از مجموعه 4 میلیون بیجا شده داخلی که در 5 سال گذشته داشتیم 50% مجموعه بیجا شده را ما ادغام مجدد کردیم، استقرار مجدد شد و فعلا ما 50% از مجموعه 4 میلیون بیجا شده داخلی داریم. برای اولین بار قانون پناهندگی در افغانستان، یعنی در تمام تاریخ افغانستان اگر ما مشاهده بکنیم قانون پناهندگی وجود نداشت و فعلا قانون پناهندگی رو وزارت امور مهاجرین ترتیب کرده با وزارت محترم عدلیه فرستادیم، بقیه مربوط از اونا میشه که در قسمت تای مراحلش اقدام بکنن. مسئله سوم، پلان پس از صلحی که در چند ماه گذشته روی از او کار صورت گرفته و ما تا 5 سال آینده اگر صلح در افغانستان تأمین شود مطمئن استیم که 5 میلیون برگشت کننده خواهد داشتیم و اگر مجموعه 5 میلیون بر بگردن ما بیشتر نیاز به کمک هایی هستیم که از جانب جامعه جهانی باید صورت بگیره و این پلان وادار می سازد مؤسسات بین المللی را و جامعه جهانی را که بتانه در 5 سال آینده حکومت افغانستان و مردم افغانستان مورد حمایت قرار بده. دستاورد چهارم، گام های مثبت در عرصه فساد اداری برداشته شده بود که فعلا نتیجه مثبت زور ما در قسمت توزیع کمک ها برای بیجا شده های داخلی و برای عودت کننده ها میبینیم. قبلا در هر ولایت کمک ها از جانب مؤسسات صورت میگرفت، بعدتر وزارت مهاجرین در جریان قرار داده میشد و فعلا کمیته حالت اضطرار است و در هر ولایت ما والی ولایت مربوطه ریاست ای کمیته را به دوش داره. وزارت امور مهاجرین است، اداره محترم حوادث است، شورای علما است، جامعه مدنی است و به این ترتیب شورای ولایتی. این کمیته میتونه که به شکل شفاف و عادلانه حق را به حقدار برسانه و اگر برنامه ایجاب بکنه که ما بیشتر صحبت بکنم در این مورد. دستاورد دیگه ای که ما هر سال این دستاورد از طریق مطبوعات انعکاس پیدا میکنه، سالانه مصرف بودجه وزارت امور مهاجرین بالاتر از 95% بودجه به مصرف میرسه، البته با حفظ شفافیت کامل و با رسیدن حق به حقدار. ولی آنچه که در اختیار وزارت مهاجرین قرار داره اکتفا نمیکنه برای سالانه 1 میلیون حدوداً برگشت کننده و 2 میلیون بیجا شده داخلی که در هر فصل سال اونا نیازمند برای کمک هستند.
من انصاری سپ کرودان قدمان آوریدون که پختون ساپای را سرا در تلفون پکر خدای لدوین با هم وارو لکون ولایت نال باتا را تو وید کون ولایت ندوی تماس نیولای دو بخی منگا تماس و سنی ولای در دوی با وید پکون ولایت کدی او دخبل دکاروالی دزون پارا با هم وی سلامون ساپای سب وقت بخیر.
سلامونه جوړ په خیر ست مخدا وخت مو په خیر
خیر اوسې کور ودان لکوم ولایت نه موږ تاسو په اړه کیو
بل ولایت مزار شریف خار
ډیر ښه صاحب صاحب دار ته وای څومره وخت مو له هیواد بهر ځوان کړای دا یاد کډوالې ځوان مو څومره وخت کې تیر کړای
تقریبا 4 کال او زه په خپل د کډوالې په ژوند کې پیدا شوم په کوزه پښتونخوا کې د جلوزو کېم او ارند خپل سیمه کې پیدا شوم زه
هم دې
او سرهغه بیا راګرځیدل یو مزار شریف کې مشتو تقریبا په 1400 کال کې به د خپل هوا ته راستنه شوی
ښه ډیر ښه درته وایي چې د لانډو کې البته کراته وایي چې د کډوالې ژوند د خپل کډوالې د تاسو پر ژوند باندې څه غیز درلوده
کډوالی تر ډیره مثبت هم وو منفی پایتونه هم لري که مثبت وایم هغه د علم زده کول جلته په کوزه پښتونخوا کې زکالت د علم کیفیت لږ لوړ ده او که منفی پایتونه وایم هغه موږ د کلیوالي ژوند پرې خودل او خپل سیمه پرې خودل تبن د نور سیمو سره بیا سړی آشنا کیږي. نو شخصا زه په خپل د کونل ولایت وم او کله چې بیرته لاغه سره خارا وګرځیدل موږ د کونړ ولایت سره اصلا لکاشنای نه درلودل او خپل ولایت څخه لري شوی وو په دې خاطر مو بیا د ځان لپاره بل ولایت ژوند لپاره غوره کړی دی.
آلته په پاکستان کې موضوع څنګه ودل ته افغانستان کې څنګه دی؟
پاکستان کې ژوند د کډوالۍ ژوند وو یعنی کلیوال ژوند وو دلته د خار ژوند نو طبعا ځمکه او اسمان فرق سره لري.
هغه علم مو چې آلته ترلاسه کړی دلته په افغانستان کې درته په درد خوړ
هغه علم مو چلته زده کړو نه هغه ته مو ادامه ورکړل هغه پر مخ ویوړ نو طبعا هلته بیا علم خو یعنی علم خو کمپیوټر انګلیسي او نور درسونه خو نو خامخا دلته بیا په درد خوړل شو هغه ته مو ډېره پراختیا ورکړل نو لا ډېر په درد خوړل شو.
ښه ډېر ښه. یعنی ما هدف دا و چې تاسو اوس یوه ښه دنده لرئ چې ژوند نه مو راضي اوسئ.
او په افغانستان کې د ژوند څخه راضي او خوشاله یو او خدای دې سوله راولي چې لا هم سوکاله شو په خپل هیواد کې.
امين. خیر اوسې سپای سپ کور ودان داسې پروګرام کې مبارخه واخیسته.
مننه تاسو ژوندۍ اوسې. خو
خیر اوسې. بیا هم راګرزو تاسو ته فریده جانې ورسته به د غوریدونکو کمنټونه هم ولولم چې هغه لطف کړی دا له موږ سره شریک کړی دي. دا راته وایي تر اوسه پورې پدې بحثونه وسول چې دلته کوم کسان چې راګرزیدلی تاسو ویل چې ناخوښ یاستئ افغانستان ته راګرزیدلی یاستئ دا چې ناخوښ یاستئ دلیل یې څه دی؟ هلته دته په پېښور کې څومره اسانتیاوې برابرې وي چې افغانستان کې نه دي.
دلیل عمده دلیل خوشاله د افغانستان اوسنۍ وضعیت وي د لکه یوازې زنه چې زه کډواله هم بیرته هیواد ته راستنه شوې یم د ما پسې هغه خلک چې دغلته پاتې شوي هم دي شاید هغوی د افغانستان اوسنۍ وضعیت چې ناامني کې ژوند کوي شاید عمده دلیل همدا وي چې افغانستان یا د دغه ژوند څخه خوښ نه دي. بله مسله چې دا چې تاسو یادونه وکړه چې مثلا ولې خوښ نه یاستئ په پاکستان کې په پښتون په پېښور کې ډېر زیات اسانتیاوې وي یعنی وروسته لاغه چې سیاسي برخوردونه نه وو روان دي یو دلیل چې وو هلته په مهاجرینو سره یا افغان کډوالو سره چا کار نه درلود چا ورته دا نه ویل چې ته ولې زموږ په خوندي کې درس وایې ته ولې زموږ په روغتون کې تداوي کوي یا ته ولې زموږ په پښتو له هیواد خاوره اوبه او خوراک کوي یعنی دا یو دلیل وو. خو وروسته له دې څخه چې سیاسي برخوردونه شو او له 2016 کال څخه وروسته دغوی د وتلو ته اړ شول نو دغه هر څه ویل کېدل که مثلا زه تاسو وایم چې کله په یو عامه لهجه درته وایم په کله به چې د افغانستان د پاکستان میچ وو یعنی په یو ډېر عام نو افغانانو به چې کله میچ بایله نو دغه بهر کې به چې کومه زموږ د نارینه وو به چې مثلا دوکانونو ته ورتلل وو هغه به کې دوی ته به تانې ورکولې یعنی دغومره وضعیت شدید وو چې حتی دغه سیاست دغه نه یوازې په کډوالو په ژوند تاثیر کړی وو بلکې برعکس دغوی په سپورتونو او په هغوی په هغه د سپورتي په اخلاقو باندې هم تاثیر کړی وو نو دوی ته وطنۍ ورکول کې د کومه یو افغان مهاجرین مالته تداوی تدل نو غریټونه بډې په باندې او چت افغانستانه برته لیبه که عمل تول او په هر واټ کې بغیر کېدل چې مثلا کارت راکا یا شناختی کارت راکا یا پاسپورت د کانو دا مسله وه اوس شاید ډیر شمیر افغانان چې حالت پاتې دي لږه ستونزو سره لاس او ګریوان وي کوم افغانان چې د تداوی لپاره یا د ذکر لپاره پاکستان ته شي شاید د ویزې ډیر ستونزو سره مخې وي زموږ ډیر شایدان روزانه څومره خلک د ویزو د جنجال سره د پاکستان سفارت مخې ته ولاړ وسی او ورته نور د پاکستان ژوند زپیام وایم چې مخکې له سیاسي برخوردون څخه ډیر خو خونځي زده کړې علمي چې مخکې زموږ ورو مې یادونه ورته وکړه چې پاکستان تعلیم ډیر خو او دغه هغه چا چې الته تعلیم کړي او چا چې دلته تعلیم کړي د زمکه او د اسمان فرق دی. فرق دا دی چې غوي مثلا په هر څه پوي دی ام افغانستان کې کډول سم خلاصوي یا په حساب په هنتون تزي نو هغه کیفیت دغه مر نه دی چې د پاکستان سره ځان وهي.
او تاسو چې الته د زده کړې یادونه مو وکړه الته مو زده کړې کړې دي
بلې زده کړې
د افغانستان کې څنګه نغه ته په درد خوړل کېږي بیا به هم تکرار پته نو کوم تر اوسه مو څه
زما زدکړه خو تقریبا نلته نیمه وی تقریبا د وځ د مکتب په دوري پورې وی او په هنتور می هم دلته نوې شروع کړای ده افغانستان کې نو توپیر تر اوسه پورې د غیز د دې سفر قراته نه کیږي خو دا چورست څوک غټه او هغه ته نوی ده اما با شتري زما ورور زما نور خويند چې مثلا په پاکستان کې درس وایي هغه له غوته ډیر په درد خورل شي وی بلکې برعکس هغه چې دلته راغلي دي دا چې د کار او ټولنیز چارو وزارت دوی د پارک ودان دی ولري او کنه کوم ذکر ته درد پیدا شوی دا په خپل افغان حکومت پورې فرق اما دغه داخلي کوم استعداد ده هغه خدای
خاطر ډیر ښه پاسون صاحب راځو دې ته د مونږ د ملما البته د زهاک سے خبرو کی خبر یاد اسولا افراطی ڈالو پاڑا ویل افغانستان کلا چ نور ہی وادون تا کڈوال جی یا کڈوال کی افغانان آل تل بیلا بیلو سن سرل دیتی نور سن سر مخ کی یہ موضوع دا چ اغوی ل افراطی ڈالو سر یوزای کی گیا سختری زو ڈالو سر یوزای کی گی آل تور تدا نہ خودل کی گی چ کوم سم لا را دے مقصد اور توای تا تعلیم باید وسی او دے بخ کی آن د افغانستان پر زدی ذہنیت جوڑی کی تاسو ل نظر دا موضوع سمر جدی دا باید ورته پام وسی
دغه موضوع به یو شی زه اشاره وکم تاسو وګورئ دغه کم یو دنه چې د افغان مهاجرین ته پناه ورکول کیږي ولې اته لس کلن شته دي زیات قبلوي دا ټول هم دی کله بل خصوص ها افغانان چې اته لس کلن شته دي خپل اولاد استوي ورس ورفاته ته جر د تاسو قبول کیږي ته دوی په هزار باندې کار کول کیږي واړه دوی پر اترینک لپاره داسې یو فرهنګ په دوی باندې تطبیق چې هغه خپل یواته کار اترینک لپاره دوی راځي هغه دلته یو رواج وګرځوي مخکې ته فرهنګ صاحب د فرهنګ پښ کې د یادونه وکړه ول د انګلیسي ژبه دومره پرمختګ وکړي دغه عوامل وسی چاته نه دی معلوم ګوره دغه دغه هغه یوادونه چې غواړي خپل ژبې ته رشد ورکړي یوازینی لارې همدغه به کډوالو باندې د خپل ژبې قبول کړي مخکې دې خور کې وول په ډیر یوادونه کې افغانان وسیږي خپل په اولاد باندې که پښتوني پښتو یې رکړه ده که درې ژبې درې یې رکړه ده که ازبکري ازبکي یې رکړه ده که هر ژبې هغه یې رکړي دي په هغو فرهنګ ته تسلیم شوي دي نو دا ګور هغه د فرهنګ نه ډیره ګټه اخلي هغه یو خو ژبې باندې ملي ستر رسیږي بل زمينه د کار هغه زیات برابرېږي هغه ته امتیاز راځي دغه ډیر بد تاثیر لري زه کم کم کسان چې کډوال شوي دي نه باید بل خصوص هغه د میتاغ پیغام دی چې د اتلس کلن خپل اولاد استوي کډوالې ته چې حالته جر قبول سره تلونکي موږ بم بوزي موږ باید دغه فرهنګ ته د پای ټک شېدو نه باید ته خلکو فرهنګ ځان باندې قبول کو یا بل فرهنګ ځان تسلیم کو نو دغه ډیر بد پایل لري دا زموږ په یواد باندې زموږ په سیمه باندې زموږ په منځ کې باندې تاسو ول د افغانستان کې هر هغه کسان چې اوسېدل دي یعنی هیڅ کله د کله چې ماجر سو دی یو ورځ رسمي سفر کل دی خارج ته کله دې راغل د خپل وطن ته خپل وطن صفات کوي کته وبو صفات کوي کته روړي صفات کوي کته هر هغه صفات کوي دې ستاینه ارزښ لري فرض وکړه د افغانستان خاور سم عزت لري یعنی کله چې ما ډیر کډوال لیدل دي البته سوشل میډیا او تلاري ته مطبوعات تلاري سلویش کال خپل وطن ته نه دی راغلی کله چې دی رسمي سو دی لمړی چې دی ته هغه میدان وای ډګر کې تا کیږي د خپل خاور مچ کړي ده یعنی دا خاور دومره عزت لري هم حرمت لري هغه عزت خپل په وطن کې ستا زه فکر نه کوم په خارج کې عزت موږ ولرو زه هغه عزت خپل په کورنۍ کې په افغانستان کې لرم زه فکر نه کوم چې هغه ورور مې یا خور ده چې کډ په بهر کې وسیږي هغه عزت اول لري زه فکر نه کوم هغه پلار چې دلته خپل وطن کې عزت لري زوی چې هغه احترام درناوی وته لري لور چې خپل مور ته درناوی لري فکر نه کوم چې هغه بهر کې په دې شوه بنيږي سید تعلیم برخه کې به طرزه به مخي زه په ټول معنا بیا رده ومه په افغانستان کې هم داسې استعدادونه سته پړتي په کار اچول سوي نه دي زمينه د کار نه ده برابر سوي ده مخکې مې یادونه وکړه دلته جګړه ده په دې کلیو باندو کې داسې استعدادونه سته چې په مرکز کې هم نسته هغه استعدادونه
مننه پاسون صاحب بیا هم تاسو راګرځو خو اوس یو قدر من اوریدونکو تماس نیولای دی دوی غږ به هم
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ څوک له کومه ځای تماس نیولای
تحصیل پریشان خروڑ ایم دهیل من ولایت گرمسیل ولسوالی خمیاڑی گنی وینی
خروڑ ایسا
میلمنو سلام نوڑان جکوم
علیکم سلام کور ودان دارت وایت تاسو هم کله افغانستان به هر اوسی دلی هسته ای کډول سوی ای کنه
بلې و خورجان مګم کډوال سی و تقریبا ما پیدا شم تو کډوالی کی سو ایدا جنګ په حضرت پښتون خوا کې البته کډوالۍ کې تعلیم وکړه تعلیم وکړه پر تعلیم وکړه کوم د پاکستان او د افغانستان سو توپیر یې ول او دا مو خوږې خاطرې ول او بدې خاطرې دا ول خو ځان یې موږ هلته هیڅ قدر هیڅ عزت نه درلود یو وړوکی اوس د پاکستان دا ویل د مهاجر روان دي مهاجر دي نو دا خبره په مخ شپه لګیدل نو دا د وطن تستانس نو اوس مدل تر ډیر خدوند په وطن چې زړه ټول افغان کربل غواړم چې خپل وطن ته راستانه شي دا وطن دوی ته ضرورت لري باید موږ تاسو ټول په ګډه سره جوړ کړو یو بل ته لاس ورکړو زمي توصیه دا افغان ماجرین ته خپل وطن تستانه شي کچیر یو لته دوی دایمي وو چې ګټ څو پردې کړ ترني مشکو د که هر څومره وخت وي تیر که هر څومره کلونه تیر که اخر به راځي د خپل وطن ته شهرانه لري
سلامونه وخت بخیر وعلیکم السلام مهرباني وکئ خپل ځان ته معرفي کئ او دا یو کار وکوي چې لومړی د رادیو غږ مو ټیټ کئ چې زه خپل غږ بیرته اورم
سلامونه تاسو د رادیو خبرونه منو اوریدونکو ته وړاندې کوم پایم لکه تاسو خبرې کوم د وای له نظر کوم یو مشخص وخت هم لرم چې ورته کېږي د حکومت مقصد تاسو ته تاسو خبرونه کې هم شته ګورې له دوه درم کال نه مخکې چې کوم وضعیت په افغانستان کې یعنی داخلي جنگ وضعیت مناسب نه و نو افغانان مجبور شول چې ګاونډي هېوادونو ته لاړ شي مهاجرت وکړي چې دا یو مجبوریت و ولې له هغې نه راوروسته چې دلته نظامونه په افغانستان کې منتخب نظامونه جوړ شول بیا هم دغه لړۍ متاسفانه د دې له امله دوام پیدا کړ تر کډوالو د مهاجرت د افغانانو د مجلس کې لوی دي لامله تمام پیدا کړ چې دلته په افغانستان کې یعنی سم نظامونه حاکم نشول د دې ځاس مدیریت ودو نشول کولای چې خونې سي متاسفانه د همدغه افغان کډوالو په مټ باندې زمونږ ګاونډي هېوادونو سیاسي استفادې ترې وکړلې همدې کډوالو خاطر نظامي استفادې تاسو به تر معلومه شي په ایران کې موږ د افغان کډوالو په حالت باندې نظامی استفاده وشله هغوی خپل جنگونه پر مخ ته یوړل نو دا ټول راګرځي د حکومت افته شي دوی ونشو کولی چې د کډوالو مخه ونیسي که څه هم دلته ستاسو کوم مېلمانه شي دوی بودیجه مصرفوي حتی تر 15 سلنه خو مګم دوی داسې کوم کار نه دی کړی چې دوی دغه کډوالو مخه ونیسي تر څو دوی مهاجر نه شي او یا هم هغه چې هلته مهاجر دي د هغوی لپاره اسانتیا برابرې کړي او یا داسې اسانتیا برابرې کړي چې راشي دلته بیرته خپل هېواد ته کار زمینه ورته برابره شي نو په دې برخه کې زما مشخصه دا ده چې ګورې په ایران کې چې د افغان کډوالو څخه کومه استفاده وشله دا حتی رسنیز اصله ټوله دنیا پرې خبره شله ولې د افغانستان حکومت کوم جدي غبرګون ونه ښود پرې برخه کې هېڅ کار ونه کړ په دې هکله زه مشخصه پوښتنه لرم چې څه کول په کار دی چې باید دغه سیاسي استفاده نور د کډوالو څخه ونه شي کډوال ټول خلک کېږي هر څوک کېږي هر ملک کډوال لري نورو ملکونو کې ولې د هغه ملکونو له خوا خو در سیاسي استفاده نه کېږي دومره ښکاره بې شرمانه سیاسي استفاده خو ترې نه کېږي کنه په دې برخه کې دوی څه کړي دي ډېره مننه
من نه وګه فیدا نو مهم راته وای چې بیا مونږه یادونه وکړو پښتنه ته کله چې راځو خیر اوسې کور ودان ځوان دی اوسې بل اوریدونکو هم لرو سلامونه وخت په خیر مهرباني وکړو یا اړیکه مو رخصوي ده
سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني څوک یاست لکه ما زایم او تماس نیولای
سلامونه لیکلی مننه لا محمد اخون زاده د کلکانو
مهرباني وکوي اخون زاده سپ
ما یو مشخص سوال د مل منایو می پوښتنه ده
ها
پوښتنه می دغه د ناجایز خپل می کیږي د ناجایز کډوال کی کیږي آی په دې حکومت نه خبر چې څوک ایران وګو خور څوک د ترکیه وګو خورا به شرمې دی ځکه ته د لارې دا حکومت نشي معنی کوي بل پوښتنه مې ده چې دا ډیرو نه خو ډیره مزه به کړی چې د ډیرو نه خو یو قسم المکه او لکه یا پاتکس یا څوک نور چې د دې پښتنو سره به دا کله دا سیر کوي چې چیرې موږ د افغانستان یو رښتیا موږ افغانان هغه دا وګورم شریږي حکومت کله لوبه نه کوي افغانانو نو به کې خو پاکستانانو په پښتونې سره لاخو کې خصوصا د خیبر پښتونخوا کې افغانانو نه حقیقت کې افغانانو نه غډیر کړی دا پښتنه نه
مننه خو زه سب کور ودان ترڅو چې نور اوریدونکي تماس نیسي غوښ سره خبرې کوي او دوه درې کمنټونه به تاسو ته ولولم. آریان احمد زیلی کلیدی کډوالۍ پر افغان ځوانانو هم مثبت تاثیرات لرل او هم منفي. مثبت دا و چې نوې څه هلته زده کړل په مختلفو برخو کې، بیا منفي تاثیرات دا و چې دوی امنیتي وضعیت، البته د هیواد له امنیتي وضعیت نه لمینه نو بخی، د هیواد لمینه به بخی پاتیسول، او هغه انرژي چې باید په هیواد دننه د هیواد په آبادولو کې مصرف کړي وای، هغه د نور هیوادونو په آبادولو کې مصرف کړه. مننه آریان احمد زیو چې کمنټ یې خو. همدارنګ تکل شرنوال علی کلی دی چې له پکتیا څخه، د نور هیوادونو امنیت او کارموندنې څخه موږ متاثر سوي یو. دوی دلیل یاد کړی دا چې ولې افغانان کډوالۍ ته اړ کیږي. همدارنګه زادران زادران په نوم باندې کوم کس چې کمنټ یې ښایي لیکلی دی، کله چې د چا کور خدای مکړه ور واخلي، هغه په تودو منډو سره غواړي چې ور لمبې کنټرول کړي. مهاجرین ورنه بل کار کوي، هغه دا فکر کوي چې بل څوک دراسي زموږ د کور ور دی بل ووزني، مختلف بهانې لټوي. نو ځکه امنیت او ناسي نور مسائل چې دوی ځي کډوال کیږي. دوی هم خپل دلایل لیکلي و. ګل احمد ستانګزی له لوګر ولایت خلک لیکلي دي، اغیز زیات تر ټولو لوی اغیز دا دی چې لومړی خپل زبل لاس ورکوي، هدف دا چې یعنی خپل کوم لسان باندې خبرې کوي دوی هغه هیروي، او بل اغیز دا چې تعلیم کې ورته ډېرې ستونزې پیدا کیږي. ښه، همدارنګ شاهد الله سحری لیکلی دی، کډوالۍ د ځوانانو هغه انرژي چې باید په مطالعه، کار، زیار او د هیواد په آبادۍ کې مصرف سي، برعکس د بل هیواد د رڼاګانو لپاره سوځول کیږي. زیات عمر یې په نشو، غمونو او شقه کارونو تیریږي. کډوالۍ د انسان څخه خپل هغه اختیار اخلي چې دای غواړي، ځکه چې پردای کټ تنی مشپوي. قلمون اوریدونکو نور کمنټونه به هم ولولو، زخته زیات کمنټونه راغلي، زخته زیات نظرونه دلته مطرح سوي دي، خو کدا چا کمنټ نه لوستل کیږي نو غوې دي نه خفه کیږي، ځکه پراتونکو پروګرامونو کې چې موږ به په بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه ولرو، تل د تاسو دغه همدغه شان د همکاري غوښتون کیو. راځو روبین صاحب، تاسو نو پوښتنه وکړو چې تاسو مخکې ویل زیات یو ودون ته لاړې، یالته زیات ستونزو سره مخ شوي، اوس افغانستان کې ځوان څنګه د اعلان راته وای؟
راستش دغه فعلاً زندگی را ای تقنیست که ما فعلاً اینجا ببینم شه، ما از اونجا قبلاً ما دیده را آن بودم، من تعداد سال را که ما گفتم مطرف بودم اکثرا هم تعقیب کرده و دیده را آن بودم. ما منتظر زمین بودم که یک تغییرات به و یک آبادی آزادی یک چیزه که نتیجه بتک ما زودتر بیایم، اما برعکس ما روش دک دامای دیگه برابر شده بودم که اصلا اینی میجا آمده نمیتانستم. یک بارم تو امتحانی رقم ور ما آمدم که تک از آبای دیگه دیدم بسیار یک مشکلات ها را خود مقصد یک دام بود که تصنع آمده نمیتانستیم. و اینجا را ما بزم دور ما میدیدم شم که چه حالت هست. فعلا تو وضعیت میرم از او بدتر هم نگم، تو ما عدس هم میزایی میفهمید که بدتر شدن میره و بهتر نه، و با امید آمدیم که به امید مقصد آمدیم که به این چهالا که پروردگار ما شما داریم یا حتما یک روز مشما جور شدنی میشه. ما
روبین سبلتاسو سلام، ما شما کورانه ایتم
باشه، اگر نباشه بهتر بیدگم امرای ما تنها خود پس ایمیجا بدهیم که بمونیم بهتر است.
ما ویل چه تاسو سر کورانه ای ما شما انتو گوه کنه یوازی تلیلی وی؟
بله نه، قبلا که من رفتم خود نداشتم، بلکه که آمدم دارم، مگم منو ما قسمی که چندین رو میشن آنهای ما شما کلگی داد از این میده که تعلیم تربیه و طرف ها بسیار خوب است و چون چرا شده. مگم من برعکس برتا میگم اول آزادی باز بعدا تعلیم تربیه. وقتی که آزادی نداشتی تعلیم تربیت در گمراه میره، مثل که ما شما درست با تعلیم نداریم اینجا که ما شما در اقل در بخش صحیح یک چیزی ما شما یک مسیر بگیریم، از ترافیک گرفته تا هر آن چیزی که میگی اونم کلش در بیرونات تحصیل کردگی هستن، این به تحصیل هست که گمراهان هستن، این تحصیل هایی غلط میکنه اصلا با منافع اسلام و با منافع مسلمان خصوصا افغان نیست، ایره تو گمراهش میکنه که اصلا دیگه چیز استفاده میکنه، مثل که یک و یک شاگردش میبینی که سر ما شما چی میکنن، اصلا نجار نیست، بزور در چشم نجار آمده بزور مثل ما شما چی میکنن.
من نه روبین صاحب، انصاری صاحب راګر زده تا من قدمونه اوریدونکو غوې چې اړیکې نیولی وي، په خپل خبرو کې دا هم ویل افغان ځوانانو بخې افغان کډوال له هیواد بهر ته اوسېږي، له زیاتو ستونزو سره دوی مخ کیږي. یو مسله د ایران د چې دوی د سوریه جنگ ته استول کېدل، دا واضح خبره ده، په وار وار راپورونه هم ورکړل سوي دي، ټول هیوادوال په اړه دقیق معلومات لري. ولی افغان حکومت په ځانګړې توګه د کډوال چارو وزارت ته دی اړ یو څه واضح دریز نخپلوي، په دې اړه تروس تکلی دی مهربانی.
خب تشکر میکنیم باز هم از شما و از دوستان عزیز ما که تماس گرفتن و سوالی را مطرح کردن. در رابطه به سوال شما و سوال شنونده عزیز ما باید بگویم چهار سوالی را که مطرح کردن، در قدم اول جلو مهاجرت های غیر قانونی. ما عملا در وزارت امور مهاجرین مرکز معلومات ایجاد کردیم که شماره 5588 میتونن از هر شبکه مخابراتی در هر ولایت به شکل رایگان تماس بگیرن و معلومات لازمی را که میخوان بر از اونها ارائه خواهد شد از طرف همکاران ما. و به این حال با تدویر برنامه های مختلف از طریق پوهانتون ها، جامعه مدنی، سازمان های اجتماعی، ما هر روزی که میگذر آگاهی میدیم که هموطنان عزیز ما لطفاً مهاجرت غیر قانونی را شما در پیش نگیرین، چون زمانی که ما همه دار و ندار زندگی خود را دست بتیم و ای را به فروش برسانیم، خلاف قانون افغانستان را ترک بکنیم، درست است که ما مشکلات امنیتی داریم، مشکلات فقر و بیکاری وجود دارد در افغانستان. آیا ممکن است ما بالاتر از به احتمال بیشتر 50% افغانستان ممکن در فقر زیر بالاتر از 50% زیر خط فقر زندگی بکنه؟ آیا یعنی بالاتر از 50% این هموطنان ما همه کشور را ترک بکنن؟ رای حل این است. ما همیشه از طریق ارگانای کشفی و امنیتی، از طریق ادارات مختلف دولتی، شما عملا از طریق مطبوعات میبینین که نیروهای امنیتی ما باندهای مختلفی را که در قسمت قاچاقبر هستن یا در بخشای مختلف اینا کار میکنن دستگیر میشن و با پنجه قانون سپرده میشن. این مهاجرت های غیر قانونی همه به اختیار خود ماست و خود ما در پیش میگیریم. فرض کنیم اگر تمام مکمل کم دار و ندار زندگی خود را به فروش برسانیم و از اینجا به هزارها دلار ما به دست بیاریم و بعدن و هم خلاف قانون افغانستان را ترک بکنیم، آیا ممکن نیست با این هزینه‌ای که ما به دست آوردیم در داخل افغانستان بتونیم یک تجارت کوچک داشته باشیم که حداقل از مشکلات بیکاری و فقر هم میتونیم خود نجات بدیم؟ اما برعکس این کارا نمیکنیم و بالاتر از حتی بالاتر از 10000 دلار به مصرف میرسانیم و میخواهیم که از مسیر ترکیه بریم به کشورهای اروپایی که بعدتر اخراج میشیم و هیچ چیز هم در اختیار ما قرار نمیگیره. مسئله دوم فرصت اشتغال. گفتن وزارت مهاجرین با همکاری همین سازمان های بین المللی و مؤسسات بین المللی که همکار هستند و در داخل افغانستان اینا فعالیت میکنن، ما سالانه از مجموعه عودت کنندگان از 6 الی 7000 تن میتونیم که شامل برنامه‌های اشتغال بسازیم، چون وزارت مهاجرین یک وزارت پالیسی ساز است، وزارت اجرایی نیست، امکانات بیش از حد در اختیار نداره و ای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مثلا خیاطی است، نجاری است یا مسلک‌های مختلف دیگری است که با تدویر از او حتی مؤسساتی را ما متقاعد ساختیم که وسایل به اینا خریداری بکنن و بهتر میتونن در جامعه کار و فعالیت اشتغال آزاد داشته باشن. این تنها کار است که وزارت مهاجرین سالانه این کار انجام میده. مسئله سوم استفاده های ابزاری گفتن صورت میگیر از مهاجرین. در این شکی نیست که زمانی که ما از افغانستان خارج میشیم همیشه شعار بزرگان سیاسی ما هم همین است و ما هم به عنوان یک شهروند عادی افغانستان تأکید میکنیم که افغانستان خانه مشترک تمام مردم افغانستان است و هیچ کسی برتریت و کمی و کاستی در میان همدیگر نداره. ما میتونیم در داخل افغانستان باشیم و خانه با عزت خود را خود ما آباد بسازیم و متفق بسازیم. زمانی که ما از افغانستان خارج میشیم طبیعی است که عالی دست قرار میگیریم، استفاده های سیاسی صورت میگیره و وزارت مهاجرین با همکاری وزارت امور خارجه همواره در تمام نشست های بین المللی که با حضور داشت ده ها کشور برگزار می شده، ما همیشه صدای خود را در کنفرانس های بین المللی بلند کردیم. نشستی که دیروز در پاکستان و امروز با تداوم دیروز نشستی که صورت گرفته، 30 کشور و 33 سازمان بین المللی اشتراک داشتند و معاون رئیس جمهور افغانستان، وزیر سبه امور مهاجرین، وزیر سبه امور خارجه اشتراک دارند، سرمنشی ملل متحد اشتراک داشتند، معاون سبه دوم ریاست جمهوری با صراحتی موضوع را اعلان کرد که از مهاجرین ما به عنوان افزار استفاده میشه و ما جدا خواهان ازی هستیم که برای مهاجرین ما سهولت بیشتر ایجاد شود و فرصت ایجاد نشه که از این مهاجرین ما سوء استفاده صورت بگیره. یعنی به این معنا که وزارت مهاجرین هم یکی از بدنه حکومت افغانستان است و ما همیشه صدای خود را بلند کردیم. کارهایی که برای مهاجرین صورت گرفته در گذشته ما در ایران ایره شما باور کنیم که
لندو چوک که لطفاً ایده پارتی وقت پای ترسیگی
مختصراً بگم در اروپا کارهای صورت گرفته. ما یک سال قبل تشکیل حکومت وحدت ملی یعنی احتمالاً 100,000 مهاجر ما از کشورهای اروپایی اخراج میشد که فعلا نظر به می فعالیت ها ما مجبوراً 950 تن اخراج داریم و در ایران ما مجبوراً 500,000 اطفال افغان ما شامل مکاتب است که 120,000 از اینا فاقد کار خواهد
من نظر است کور و دان زوندی و سیتول قدر من ملمانون ستاسول تا حضور راور سجو ترقلی آزادی رادیو لطاست تول نمانه نکم قدر من آوریدون کود منگ پروگرام پایتا ورسید. پده پروگرام که پده باندی باسونا وسول چه کدواله ایو دفغان زوانانو پر فکر یا دفغان زوانانو پر زون باندی سه تاثیرات درلودل تبن پده پروگرام که هم مثبت